خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب، اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کاوریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کې کوم وایو، باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و، تر څنګ یې بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بې د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمای و، یعنی هغه یو بل چاته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده، چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي، واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بړل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. دې نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده، او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسته راوړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضې ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول دي هغه رعایت نشي، نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي، درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعینېدل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځانته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده. یعنی په هر واده کې باید شاهدان موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او پینځلسونه پورته وي او شپږلسونه کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر پینځلس کلونه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نشي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره شپاړس او د هلکانو لپاره اتلس تعین سوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځ ته راوړي او یو تعهد کوي په خپل منځ کې دا څه آثار منځ ته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړی کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین سوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف دا عقد یا دا نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خلع ده، او څلورم هم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولی شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولی شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا دا غلطي په عامه پوهاوي کې وجود لري چې ښځه نسي کوی چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوی سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر وویني کوی سي چې دا د تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت ته رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوی سي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوی سي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوی خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کوی سي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوی سي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کوی سي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوی سي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالت و چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې. لیکونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. پنیر او یا هم خیدک به مو ډیر خوړلې وي، خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي.
دا شدی سیدی دا گرمی کی دیکھ بیلے گا کہ تروے واچے دا خرابی کی کنا اور دیوس بیلند ور بدی گا چمچا بک وئی 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 کنا اور دا وبسی دی کمی دا ٹول بد سر تر وخی بے خلتا کی واچے دا زوڑ
پنیر سے دا معمولا پ پنیر باندے پنز میا سے تر شپک میا سو تریو کال پورا خلق باسی اغا دس ترشی گی لزان دس ترشی گی چے تب وے سے مال کے دی پکیا چے ولیا دی لیمو پکیا چے
اس دا منگ چے خیدا کرو سار دا لشات سر ہم کرو ل مامیز سر ہم کرو پاش پنیر سور پنیر چے دا اغا بے آواز لڑوڑی سره مونږ خورو، هغه نشاط یا هغه سره مونږ نه خورو. خو تر ټولو ښه غذا داسې ښه مکمله غذا ده، صحت دپاره ډېره مفیده غذا ده، او د کوچیانو ښه معتبر میلمه هم دا ورته ورته راخلی کوچیانو ته.
پنیر یا خیدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی. نن ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي، مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي. په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یوه دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغې طریقې له مخې مالداران له شیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وسی ولاوی چې په کلیو بانډو کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي، خود جوړولو لپاره یې ځنګړې توم نه په کلیو کې په دودی زبانه جوړیږي.
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماما د وسمل د اغل ته دیقانی درلود، نو دوی کله چې موږ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کور ته په دې کې دغه شدې او مستې او د شان به ګډ کړل، بیا مالګه به پکې واچوله، هغه به وساتله تقریبا د 15 ورځې وروسته، هغه نه به راوېسه بیا به په بیل لوښي کې اوبو کې کېښودله چې هغه خراب نه شي. مالګه به په نورم پیو جوړوله، تقریبا یو میاشت قدر ته به هغه اوبو کې به ساتل کېده، هغه به ورته وخت په وخت تبدیلو را تبدیلوله، هغه بیا ډېر ښه خانه خانه کېدله، سوري به پیدا کول او ډېر ښه مالګینه به و. ډېر د خوند اوس هم زموږ په منطقو کې رواج شته، د لغمان ننګرهار نورستان کې دي ځایو کې هغه پنیر خلک جوړوي.
نوموړی وایي چې په دودي زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي، خو په اوس وخت کې له یو شمیر طبي ګولیو څخه هم استفاده کیږي.